زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د زهرو کاروان له وړاندې کولو مخکې تاسو پام د خبرونو اوریدو ته راړو. په مزار شریف کې د تبیان په فرهنګي مرکز کې نن یوې بمې چاودنې مرګ ژوبله راولې ده. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو ویلي چې په پیښه کې درې کسان وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور پر ټویټر لیکلی دي چې په برید کې د دې مرکز یو ساتونکی وژل شوی او 15 خبریالان او درې ماشومان ټپیان شوي. ویل کېږي چاودنه له غرمې مخکې هغه مهال وشوه چې یو شمېر ژورنالستان د خبریال د ورځې د لمانځنې لپاره په یوه غونډه کې راټول شوي وو. د درې ورځو په ترڅ کې دا په مزار شریف کې دوهمه حمله ده. د پنجشنبې په ورځ د بلخ والي محمد داود مزمل په یوه انتحاري برید کې چې پړای داعش ډلې ومنله په خپل دفتر کې ووژل شو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه ادعاوې باید سمدستي وڅېړل شي چې د سرپل ولایت یوې اوسیدونکې میرمنې ویلي طالب وسلوالو یې پر دوو لوڼو جنسي تیری کړی. په تیرو دوو ورځو کې پر ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې یوه میرمن ادعا کوي چې طالب وسلوال یې د فبروري په 28مه کور ته ننوتل او پر لوڼو یې جنسي تیری وکړ. طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه پټه خوله دي. خو د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې بیګا خپور شو ویلي د طالبانو چارواکي د دې قضیې د غندنې تر څنګ باید سمدستي د دې تورونو په اړه خپلواکې شفافې او بې پرې څېړنې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو سرپرست حکومت د نجونو او ښځو د حقونو او زده کړو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. بلاول بوټو زرداری پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل دوی طالبانو ته ویلي چې د نجونو او ښځو د تعلیم او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په برخه کې باید مثبت ګامونه واخلي. هغه په افغانستان کې د ترهګرو د فعالیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه وښوده او ویې ویل طالبان باید د تروریستانو د ځپلو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. طالبانو د ښاغلي زرداری د څرګندونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د اوکراین پاوز خبر ورکړی چې روسي ځواکونو په دونیتسک سیمه کې پر بخمود خار خپلو حملو ته نن هم دوام ورکړ. د اوکراین ستر درستیز په خپل ورځني راپور کې ویلي دي چې روسي پوځیانو د جګړې په لومړۍ کرخه کې پر بخمود سربیره پر لیمان، افدیفکا او شاختارسک سیمو تر سلو ډېرې حملې کړې دي. اوکراینی پوځیانو دا هم ویلي چې د روسي پوځي الوتکو په تیرو 24 ساعتونو کې په دونیتسک کې د الوتکو 9 او د توغندیو 4 حمله کړې چې ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې او عامه تاسیسات ویجاړ کړې دي. د راپورونو تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړې. او له فنلند څخه د رسنیو د راپورونو له مخې صدر اعظم سانا مارین چمتو شوی چې اوکراین ته د امریکایي جټ الوتکو د سپارلو په اړه خبرې وکړي. میرمن مارین چې پرون په کیف کې وویلې حکومت یې پلان لري چې 4.9 F-15A ډوله جنگي الوتکې واخلي او پخوانی 2.8 هورنت جنگي الوتکې ښایي اوکراین ته وسپاري. هغې په عین حال کې وویل چې په دې اړه خبرې په لومړیو پړاوونو کې دي. اوکراین له 3 میاشتو راهیسې له خپلو متحدانو د جنگي الوتکو غوښتنه کوي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د فبروري په 8مه کله چې په پاریس کې و له فرانسې او جرمني وغوښتل چې څومره ژر چې کېدای شي اوکراین ته جنگي جټ الوتکې ورکړي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه مرسلین ارسلایم او د زهرو کاروان خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن د زهرو کاروان په خبرونه کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید پر سروې بحث کوو. د روان میلادي کال په پیل کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سی اعلان وکړ چې له یو برټانیې پوهنتون سره د قرارداد له مخې به د سټلایټ په مرسته په افغانستان کې د کرل شویو کوکنارو سروې ترسره کړي. یوه میاشت مخکې بیا د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې دوی څه باندې 2 میلیونه افغانۍ د کوکنارو د کښت سروې ته بیلې کړي او دا سروې به له بهرنیو ادارو پرته په مستقله توګه او د کوکنارو د کښت په سیمه کې د سروې کوونکو ټیمونو له فزیکي حضور سره ترسره شي. په نننی بحث کې له خپلو میلمنو له نشه یي موادو سره د مبارزې د پالیسۍ له پخواني معین ډاکټر صاحب ظفر او د کرنې د برخې له متخصص ایوب رفیقي صاحب سره پر همدې مسله بحث کوو. بس له ډاکټر صاحب ظفر سره پیلو. ډاکټر صاحب، په خو به په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید سروې به د افغان حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په ګډه کېده، خو اوس د طالبانو حکومت خپله سروې کوي او یونیورسټي هم جلا سروې ترسره کوي. اوس نو که دا سروېګانې په جلا توګه ترسره کېږي، کومه نتیجه لاسته راځي؟ ګټه یې څه ده او کومې ستونزې پیدا کولی شي؟
پخوا په لومړی کلونو کې د جمهوریت په وخت کې یوازې په اول وخت کې د فیل له لارې طالبان چې اوس کوي د مځکې له لارې فزیکي سروې وه. سرویران به کلیو بانډو ته تلل، د هغې ځینې به ارقام راټولول. بیا په آخر کې 2010-2013 د دې نه وروسته بیا دواړه سروې شروع شوې، هم د مځکې له لارې او هم د سټلایټ لارې. دا دواړه سروې ټول بیا د یونیورسټي په ترو کېدلې، لیکن د وزارت مبارزه علي مواد مخدر په همکارۍ سره یو ځای، خو دا سروې بیا دواړه یو ځای کېدلې وو. اخر نتیجه بیا یو ځای راوتله، د یونیورسټي لخوا به اعلانېدله، خو حکومت په شمول یعنې وزارت مبارزه علي مواد به ورسره یو ځای شریک وو. دا چې اوس طالبان د مځکې له لارې ډکې وي او یونیورسټي د هوا له لارې نه، دواړه مؤثرې دي، خو یو د بل سره دا کم تغیر وکړه دا معلومیږي نه. د مځکې لږ ذره قیمتي تمامیږي او لږه مشکل هم د هر ځای ته رسېدل هم سخت دي، خو د هوا له لارې ډېر په آسانۍ سره کېږي، ځکه هغوی سیټلایټ له لارې ټول ارقام په آسانۍ راټولولی شي.
بلی رفیقی صاحب، دا طالبانو سروې د فیلډ سروې د ځمکې لارې به کېږي او عملا حضوري او فزیکي به وي، نو د کوکنارو د کښت اراضۍ ته په کتو چې په افغانستان کې ډېره پراخه ده، نو آیا امکان لري چې په تر څور میاشتې چې د حاصل لاسته راځي د روان کرنیز فصل چې دا ترسره شي دا سروې؟
د خطرای په لارې سبب دونه ځکه کرل شوی دی، او د طالبانو حکومت چې وایي چې موږ د مځکې د لارې څخه کوو هغه به بل ارقام راولي. دا یوازې نه شي چې زما ځان ته راځي، د وخت وژنه ده. اصلي هدف ته رسېدل چې څنګه وکولی شي د کوکانو سره د کښت مبارزه وکړي، هغه ته هېڅ ګټه نه رسېږي. دوی به په دې باندې اختلاف ولري چې مثلا د سټلایټ عکسونه به دوی نه مني، او هغه د مځکې سروې به دوی له متحد یا نورې خارجي ایجنسۍ نه مني. خو ټوله خبره وه دې ته راځي، شاید د دې مبارزې سره د تریاکو د کښت سره مبارزه عملي بل څه ګاخ اخیستی. زه د سروې په کیسه کې دومره نه یم چې د سروې خو سروې به وشي، بالاخره یو نتیجه به مختلفه نتیجه به توافق روسي. خو اصلي موضوع دا دی چې دې ته څنګه اپروچ کړي او څنګه کولی شي دې سره مبارزه وکړي. زما هدف ټوله دا دی.
بلې نتیجې ته که وګورو، نو دغه اوس معلومه خبره ده چې دوه نتیجې لاسته راځي، نو دغه د دوه نتیجې چې لاسته راځي، نو په دې اساس باندې ده چې همغږي هم نشته دوی تر منځ په دې مبارزه کې، ځکه منابع مونږ ته ویلي په یونیورسټي کې چې دوی له طالبانو سره په دې سروې کې همکاري نه کوي. نو که نتیجه لاسته راځي، دا نتیجه څه ګټه کوي افغانستان حکومت ته، د طالبانو حکومت ته څه ګټه کوي، او نړیوالې ټولنې ته څه ګټه کوي؟
چا ته ګټه نه کوي. په دې خاطر دا نتیجې خو موږ پخوا هم لیدلي دي. په تېرو 15-20 کلو کې موږ څو واره نتیجې لیدلي دي. په دې پر ځای چې نوې دا چې نتیجې موږ لیدلي دي، بل کال چې بیا سروې کړې ده، یا د سټلایټ له لارې څخه، یا د مځکې له لارې څخه، خو هغه هاشغه کاسه وه. د کښت کوکنارو نور هم مخته تللی دي، تېر عمر چې ما واورېدله، نه پوهېږم چې پروش کال وو که تو نه شي مخکې وو، دوی د 14,000 تنو خبره کوله. دا عمر د 15,000 تنو سره پورته شوی. داسې دي چې 2,000 تولید شوی دی.
بلی ډاکټر صاحب ظفر ملګری ملتونه وایي البته یونیورسټی چې دوی له طالبانو سره پرې سروې کې هیڅ ډول نه تخنیکی او نه مالی مرسته نه کوي دوی او طالبان هم مخکې ویلي وو چې دوی بهرنیانو ته اجازه نه ورکوي چې په خپلواک سره او دوی سره لامغږي پرته سروې وکړي نو ستاسو په نظر اوس ملګری ملتونه په افغانستان کې حضور هم لري دوی فعالیت هم کوي یونیورسټی هم اوس په افغانستان کې دفتر لري او فعالیت کوي نو د داسې مشترک کار نه کول علت څه کیدای شي
اصلا لکه څنګه چې میلمه وویلې پخوا هم سرویګانې کېدلې خو یو هماهنګي سره دواړه سروې یو بل سره یو ځای کېدلې او د هغې نتیجه چې بیا نتیجه خو بیا بېله خبره ده چې وروسته څه کېږي خو دا اوسنۍ دوه سروې د مختلفو ارګانونو لخوا نه لږ مشکلات نور هم زیاتوي ځکه زیاتوي چې سروې بیا منل کېږي نه یو خوا به طالبان به د هغوی نه مني او هغوی به د حکومت به بیا د هغوی نه مني د یونیورسټي نو دا مشکل نور هم زیات شي کمیږي نه ورسره خو بیا د دې په نتیجه کې چې بیا څنګه پلانونه جوړوي طالبان څنګه پلان جوړوي یا یونیورسټي څنګه هغه بیا بېله خبره ده عمل بیا بل شی دی نتیجې بیا بل شی دی چې د کوکرانو سره مبارزه یا د ټول نشه موادو سره مبارزه بیا څنګه رنګ راوړي لکه پخوا هم چې زنګ نه راوړي اوس هم کېدای شي داسې ډېره مزه نه وي نو معلوم شي چې دا اوس څه کوي خو دا دوه سرویګانې خپل د کړکې زیاتول یو کار دی یعنی دا سروې اوبره مؤثره نه وي لکه څومره چې یو بل سره بهامنګۍ وشي یوازینۍ سروې د یو خوا یا د بل خوا نه دا بیا ډېر مشکلات هم زیاتېږي
پخوا خو داسې وه چې کله به د مشترک سروې کېده نتیجه چې بلاس سره راغله د هغې په اساس بهرنیانو مرسته کوله د افغانستان حکومت به دې ته پلان جوړوه هم عملیاتي پلان او چې عملیات به کېدل پې هم به دې چې پراختیایي پلان به جوړېده اوس چې داسې یو مشترک سروې نه کېږي هر څوک ځانته مستقله سروې کوي دا که بهرنیان د سروې نتیجه لاسته راوړي او طالبانو حکومت هم البته دوی په رسمیت نه پېژني نو دا نتیجه څه کېدای شي دوی نتیجه ځکه دوی اوس خپل عملا په افغانستان کې حضور نه لري اکثریت ادارې چې د مخدره موادو سره مبارزې برخه کې دوی البته دلته همکاري درلوده دوی عملا مستقلا خپل عملیات کول بهرنیو ځواکونو نو دوی ته دا نتیجه څه اهمیت لري بهرنیانو ته
اصلا خو بهرنیان خو داسې دي چې هغوی خو په دې کومک نه کوي لیکن د افغانستان حکومت یا طالبان حکومت خو تصمیم نیولی دی چې دوی خپل مواد مخدره سره مبارزه وکړي په خپل شکل سره په خپل امکاناتو سره دا چې دوی څومره کامیابیږي یا نتیجه ورکولی شي یا نه شي ورکولی دا خو بیا وروستۍ خبره ده چې وبه لیدل شي چې د سروې په نتیجه کې دوی کوم پلان جوړوي او څنګه عملي کوي او بیا به نتیجه څنګه وي دا خو بیا وروسته لیدل کېږي مخکې د مخکې ویل لږ مشکل دی خو خارجان معلوم دي چې هغې د طالبانو د حکومت سره هماهنګي نه کوي او هغې سره کومک نه کوي لږ ضربه هغه امکاناتو کې ډېر کموالی راشي یعنی د حکومت سره باغ امکانات چې لکه د پخوانیو حکومتونو سره وو د دې طالبانو د حکومت سره هغه امکانات بنی ځکه خارجیان ورسره کومک نه کوي
بلی رفیق صاحب د کښت مسالې ته کر راشو بهرانیان دا وایي چې دلته صداقت نه دی موجود د طالبانو حکومت وایي چې دوی د خپل د مشر حکم تطبیق کړی دی خو دوی وایي چې موږ ته بهرانیان وایي چې موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ عملا وګورو چې آیا دغه حکم واقعا نتیجه ورکړې ده کې نتیجه نه ده ورکړې یونیورسټي سروې وښوده په نومبر میاشت کې چې په کښت کې 22% زیاتوالی راغلی خو د تریاکو کچه دوی ځکه معلومه نه کړه چې هغه وخت دوی منابعو ته لاسرسی نه درلود نو په داسې یو ګونګ کې دریم تحلیل څه کېدای شي د کوکنار د کښت په اړه په افغانستان کې
زمین هایسته یو زمیندار هغه شی چې په سترګو وینم او زموږ د ژوند سره مستقیما ربط لري پر هغه باندې بحث کوم صداقت د اول او سره څه موجود نه و د اول او سره څه خارجیانو د افغانستان حکومت په شروع کې هیڅ نه ظرفیت نه درلودی چې حتی د مځکې د لارې سروې وکړي خو ټوله کار د خارجیانو په لاس کې و او پر دې سرویګانو پر دې مبارزې باندې په میلیارډهاو ډالر مصرف شوي دي او نه یوازې دا چې موږ د دې شاهدانو وو چې د تیر طالبان د حکومت څخه چې میراث پاتې شو تقریبا موږ په صفر کې وو په هغه وخت کې او دا کال په کال په زرو ټنه پورته کېدل او دا حتی راورسېدو چې اوس دوی خپله وایي چې دا 14000 ټنه یا 2000 په کال کې اضافه توب راغلی زما ټوله کار دا خبرې سره دی زه د سروې په غم کې نه یم سروې به بیا وسي ولی اصل نتیجه چې موږ د زمیندارو سره د کښت سره ربط لري هغه ته نه لري خصوصا خارجیان نه لري زه په دې عقیده باندې یم دا سرویګانې نور اولویتون لري نظر و دیت شدوی تراک سر مبارزه وکی زمین هست یو د زمیندار زب زموج نظام د زراعتی نظام بر هم وال سوی دی یعنی موږ څه کولای چې د غوسنی حالت کې خپل انانوی کشته ولاش دا ډیر پراخ بودی جغوالی او دا ډیر پراخ سیاسی مناسبات غوالی چې په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره جهان هم جغی ولا کاری ونه کړي نو څه څنګه کولای شي
هم دی مسلې باندې رفیق صاحب مام غوښتل تاسو ویل چې د سنتی کښت به ته ګرځدل دا ډیر پراخ بودجه ته اړتیا لري خو بهرنیان وایي چې دوی هم حاضر دي چې په دغه برخه کې همکاري وکړي خو اوس یو مشکل دا دی چې تاسو ویل چې دا مسله د زمیندارو د افغانستان د بزګر مسله ده مشکل دی یو مسله بله ده چې طالبان دې ته تر ډیره د په رسمیت پیژندلو په مسالې باندې ګوري ځکه نړۍ وایي چې د افغانستان مخدره مواد ترهګرې ډلې تمویلوي طالبان وایي اولین ژمنه د دوی دا وه چې دوی به له ترهګرو سره مبارزه کوي او منابع بې پرې وچوي خو په افغانستان کې خو د ترهګرو د تمویل یوازینۍ سرچینه همدا د کوکنارو کښت و نو که داسې یو ثابته او د باور وړ نتیجه لاسته نه راځي نو بهرنیان څنګه متقاعد کیدی شي چې دوی به مرستې وکړي دوی د طالبانو سره تعامل ته غاړه کیږي او دوی په نهایت کې دوی دې ته زړه ښه کړي چې طالبان حکومت د یو مشروع او مسؤول حکومت په توګه په رسمیت وپېژني
سیاسی موضوعات کے سر تیری دوی اصلا ودی ته متقید دی چې دا کار وخت بوجه موږ ولې در پتیری پنسل سکاله شو کال کې موږ ولې در خپل سترګ موږ در سنې چې موږ د اوازې در اس کال یا د باندې موږ خپل په کلو باندې کې ولې دوی اصلا هیڅ نو کوم مکتب د زمیندار څخه دی دوی مختلف لارې را مخته کوي شغل لري نه یوازې چې موږ انا نوې کښې د منځ یو ازمره انا نوې طریقې د منځ یو موږ عشر تستونه د منځ یو دوی هیڅ نو مثبت کارونه افغانستان کې د تریاکو د مبارزې سره نه دي کړي دا یو خبر ده بله خبره دا ده چې د تریاکو د کښت څخه چې په هر څه اندازه چې دوی اعلانې په هر څه اندازه چې موږ وینو د دې څخه تقریبا 2% په افغانستان کې پاتې دي دا ډېرې غټې پیسې دي چې دا بهرنیان وړي وه نورو چې شته وه نورو ملکو ته یې وړي زما تخمین د رویې څخه غلط نه سمید زه فکر کوم د افغانستان د تریاکو کښت په حدودو کې 200 زیات میلیارډ ډالر چې شته عاید لري 200 میلیارډ ډالر په افغانستان کې زایدای نیسي او نو د دې ملک بزګرو یا زمیندار ته رسېږي دا ټوله ځي و نورو ملکو ته ځي او په دې کې دوی لاس لري ډېر سټینګ لاس لري څنګه کېدای شي چې دوی 15 میلیارډ ډالر په لس کاله کې مصرفوي او کښته 1500 ټنه څخه ځي و 14000 ټنه دا خو منطقي خبره نه ده د دې و شاته نور مافیایي لاسونه دي او هغه مافیایي لاسونه زمیندار افغانستان حکومت نیت پدی سم بولم پدی خاطر نور اولویتونه لري او د خارجیانو نیت خو زه د لویې سره سره په شکې وم اوس بېخي مطمئنه یم چې د افغانستان کې د تریاکو د کښت په مبارزه کې دوی پاتې راغلي دي او نه غواړي ته صداقت نه لري
بله ډاکټر صاحب ظفر د اوس خو د مخدره موادو خو نړیوال هم ځانته یو ګواښ بولي افغانان ته هم دا د پخوانه خو ځکه دا هم جګړه تمویل کوله هم د افغانانو صحیح مشکلات یې زیږولي وو خو طالبان اوس دوی وایي چې د افغانستان ټول حاکمیت د دوی په لاس کې دی په افغانستان دوی بشپړ کنټرول لري او دوی د یو مسؤول حکومت په توګه عمل وکړي نو اوس خو دوی د جنگي حالت نه راوتلي دي دغه تهدید له منځه وړلو لپاره آیا داسې امکان شته چې یو امانګي د دوی ترمنځ رامنځته شي او تاسو دا امانګي د دوه کلو تجربې د طالبانو حکومت په کتو څونه د دې امکان وینئ
یو خدا دې چې په خاطر څه شوی دی یا څه کېدل دا خو بیل خبره خارجان واقعیا زموږ په بل کې خپل ګټه لټوي زموږ لپاره داسې غم مړ نه دي خو افغانان کولای شي چې خپل ملک د دې مشکلاتو نه خلاص کی البته دا چې خارجان سره کومک بنی کی په آسانۍ بنی په مشکل سره بنی خو کلک اراده ګور په پخوانی طالبانو حکومت په آخر په 2001 کې بالکل په هغه منطقو کې چې طالبان حاکم و صفر ته رسولي و دا کې شک نشته رښتیا هم ده هغې نه دا و چې یو حکومت په ټوله خاوره باندې دوی حاکم و لکه اوس چې حاکم دي چون د ټول خاورې حاکمیت دوی سره دی نو دوی که وغواړي رښتیا هم په آسانۍ سره نسبت مخکې کلونو ته د منځه وړلی شي ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو بانډو کې ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا البته دا چې بیا دهقان څه مشکل لري خو دې نه خبره ده افغانستان خلک ټول په مشکل کې دي دا حکومت په اوسني وخت کې د خارجانو لخوا نه زیاتو بانو هغه لاندې دی په مشکلاتو سره مخامخ دی دا په صورتونو هم شته خو که افغانان واقعا اراده وکړي یا اوسنی حکومت طالبان واقعا وغواړي چې دا د منځه یوسي نو ولې هم داسې ډېر ورته مشکل نه دي ځکه دوی دا تجربه لري پخوا هم دا کار کړی و په پخواني حکومتونو وخت کې خو مشکل دا و چې هغه ځای کې چې طالب و هلته بیا یو سیستم چلېده او هغه چېرته به چې بیا حکومت و بل سیستم به چلېده د یو ځای د یو حکومت تاثیر په بل منطقه باندې نه و سم نو په دې حساب هغه ځایونه کې چې طالبان حاکم و حکومت ورتلی نه شو دا خو نیا پرېږدي چې نور کارونه وکړي یعنې هغه وخت کې دا مبارزه لږ ذره مشکله وه نسبت دې ته لکه دا اوس وخت کې طالبان حاکم دي او ټول افغانستان باندې حاکم دي نو بیا دا هغه نه پاتې کېږي کېدای شي دا د منځه یوسي خو دا د دې نتیجه به بیا موږ ګورو وروسته چې دا نتیجه د سروې په مقابل کې څه پلان جوړوي څنګه کار کوي څنګه نه کوي کله چې بیا وخت د هغه راشي چې یعنې حاصل واخیستلی شي بیا به معلوم شي چې دوی
اوس خو دا دی ډاکټر صاحب چې طالبان حکومت عملا مرستندوی ادارو ته اجازه ورکوي چې دوی لاړ شي په سیمه کې د فقر د کچې سروې وکړي بیا د هغې په اساس باندې دوی مرستې ورکوي خو برعکس بیا دوی راځي د مخدره موادو او د کوکنارو د کښت په مسله کې دوی اجازه نه ورکوي مستقله ادارو ته ملګرو ملتونو ته البته دوی اجازه نه ورکوي دوی سروې وکړي د سیمې نه کتنه وکړي دوی وایي چې موږ سره باید په همغږي وشي د دې تر شا تاسو څه وینئ
دا خو د طالبانو خپل سیاست دی او د خارجیانو خپل سیاست دی په افغانستان کې ډېر داسې مسایل دي چې د خارجیانو د طالبانو په منځ کې د اختلاف سبب شوي دي زموږ د تعلیم مسله ده نورې مسایل دي دا خو یو بانګیري کوي خارجیانو ورته بانګیري کوي او طالبان هم خپل سیاست مخته بیايي هغه د خارجیانو پروا نه لري خارجیان دوی پروا نه لري په دې حساب کې مشکل اصل موږ ته دی افغانانو ته دی دیقان ته دی بل غیر دیقانه د افغانستان هر وګړي دپاره مشکل دی مشکل زموږ دی دا موږ سره د موږ حکومت موږ سره څه کوي یا خارجیان څه کوي دا بیا بېله خبره ده موږ نشو کولی چې دا دواړه قانع کړو خو مشکلات شته او
بله رفیق صاحب پخوا خدا سی وچی تقریبا د تنا د امریکا د آئینې لدارې لخوا نه حساب کو دوی په کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې دوی بودیجه مصرفوله تقریبا 25 میلیون ډالر پورې هم دوی په کال کې مصرف کړی ده خو اوس چې تاسو وایئ دهقانانو زمیندار او دهقان دواړه له ستونزو سره مخ دي واقعیت هم دا دی زه موږ چې خبرې کوو خو اوس داسې یو مرسته نشته که طالبان راځي مثلا کوکنار بندوي او بدل کې دهقان او زمیندار ته هغه زمینه د مشروع کښت نه مساعده وي نو فکر نه کوئ دا به ډېره ستونزمنه وي تر اوسه خو داسې څه نه دي شوي دا تقریبا 8 میاشت کېږي چې موږ په دې برخه کې د هېڅ داسې یو پرمختګ شامل نه یو چې له زمیندار سره او دهقان سره مرسته شوې وي
ور زه د شلو کالو خبره کوم په دا شل کاله کې د زمیندارو د قرار سره مرسته نه شوي هر شی چې سوی دی یو ډېر موقتي شی او ډېر ناقص شی او زمینه یې زمیندار شهادت پر دې باندې ورکوم چې هیڅ وخت زموږ سره کومک نه دی سوی فقط یو بهانه به جوړ شول هغه پیسې چې به د هر پر هر عنوان باندې راغلی کې ډی پي او کې پی ایس آی ډي هغه پیسې به د دوی په لاس باندې د دوی پر کم خرڅېدلې چې زموږ به هیڅ وخت نظر نه و پکښې کې د افغانستان د حکومت هیڅ وخت نظر نه پکښې کوو هم عملي نه وو زه دې شي ته د شک په سترګه ګورم یوه خبره به سره واضح کړو دغه د تریاکو کښت اول یو ډېر غټ جنګي ماشین و شاته پروت دی چې هغه ته ویلی او د تریاکو کښت بل شی هم په کار دی نه یوازې دا چې یو جنګي ماشین یې په کار دی بلکې په منطقه کې په هغه منطقو کې چې کښت ډېر کېږي اوس تقریبا په ټول افغانستان کې په ډېرو ولایتونو کې د بدخشان سره نیولې تر فراه او تر جلال آباد او تر هرات پورې کېږي د دې عاید چې نه یې دغسې جنګي ماشین چلېدل هم ډېر مشکل کار دی د جنګ مصارف تر عادي مصارف ډېر دي زه په دې عقیده باندې یم چې دغه چې د تریاکو مسله وه ډېر بدبختي ده د افغانستان لمنوالې دا وی دا د خارجانو په نیت پورې اړه لري. د خارجانو په نیت په دې موضوع کې واضح نه دی. او زه همیشه مې دا ویلي دي چې زه د شک په سترګو ورته ګورم او دوی غواړي په دغه منطقه کې په افغانستان کې د تریاکو کښې ډېر شي لکه ډېر شي کوي او ډېرې پیسې پکښې ووهلې. نو زه د سنګانو په ارتباط چې زه اورم زما غوږ ته هېڅ خارجانو مستقیما مصارف شي په دې منطقه کې نه راځي او نه زمينه استوي زمينداره تاسو ورکولای شئ چې د زمينداره سره د بزګر سره کوبا کوي زه اصلا پروژه ته په دشک پر سترګو ګورم نو په دې خاطر باندې دي سروې زموږ در دراده واقعي او د خارجانو مستقیما مصارف شي په دې منطقه کې کیږي هغه ته زه ډېر دشک پر سترګو ګورم او په خوا کې په خپلو سترګو لیدلي دي. نو زه وایم چې د تریاکو سره د مبارزې یو قوي عزم پکار دی او په یو امانګي پکار دی چې امانګي اوس متاسفانه د طالبانو د حکومت او د خارجانو منځ کې قطعا نشته. او دریم امر د بزګرو سره پکار دی چې قطعا څوک په خبره باندې غور اکثر په خپلو مځکو باندې نه دي. د امنیت په خاطر باندې امنیت یوازې دا نه دی چې پخوا په رقم جنګ دي نشي اوسېدلی په خپلو منطقو کې نشي اوسېدلی زمیندار او هغه مسلط یې په وخت چې دی په خپلو منطقې کې اوسېږي او زمیندار هغه په خپل کښت باندې مسلط یې او دوی چې د کښت سره باندې یو ځای اوسېږي کار یې بزګرو ته یا مزدورانو ته سپارلی او د هغو آني عاید پکار دی او د تریاکو آني عاید په چې په کښت کښې موږ اوس بل شی نه لرو او په تېرو شلو کالو کښې یا څلوېښتو کالو کښې دا زموږ یوازنی عاید و. په دې خاطر د غنمو د نورو بدیل کښت ډېر وخت غواړي او هغه یو د امن فضا غواړي. نو زه بیا خپلې خبرې ته راځم هغه دا دی چې د خارجانو او د افغانانو منځ کښې باید یو امانګي واوسېږي او صداقت واوسېږي چې هو دا کار موږ کوو او دا شی بندوو. یوازې په سروې وو په دې مسله باندې فقط د وخت وژنه د تریاکو د کښت یو خبره راپورته کړي نور هېڅ شاته هېڅ عملي پلان زه نه وینم چې زموږ په ژوند کښې یو مثبت تغییر راشي.
بله ډاکټر سو ظفر د وروستۍ پوښتنې په اړه همدا د رفیق صاحب مسله تکراروم چې که د دوی ترمنځ همغږي نه رامنځته کېږي د بهرنیانو ترمنځ او د طالبانو د حکومت ترمنځ، طالبانو حکومت هم اوس د مخدره موادو مسله د افغانستان او د دنیا لپاره یو تهدید بولي، نو نتیجه څه کېدای شي؟ پایله به یې افغانستان لپاره څه وي، د نړۍ لپاره به څه وي؟ ځکه دا تاسو ته معلومه چې اوس دغه د مخدره موادو مسله تغییر هم مومي، اوس له هغه نباتي اړخ نه ځي، دا د کیمیاوي اړخ ته او ښیښه او هیروین او دا مسایل پکې رازیات شوي دي متاسفانه.
اصلا د نشه توکو مشکل ډېر غټ دی، یوازې کښت پورې هغه نه لري. که د تریاک سبا ته هم د منځه لاړ شي یا کښت بېخي ختم هم شي، لیکن نشه یي توکي نه ختمېږي. د دې ختمول داسې ډېر اسانه کار هم نه دی لکه تا څنګه چې اشاره ورته وکړه چې کیمیاوي مواد یا نور شیان وسو نور راځي مارکېټ ته. په افغانستان کښې پخوا چا پېژندل هم نو خو اوس شته دي، امن موجود دي، په کابل کښې موجود دي، په نورو ځایونو کښې موجود دي، ځوانان ورسره اخته دي. دا مشکل دی، دا معضله ډېره غټه معضله ده او دې ته هر حکومت چې په افغانستان کښې حاکم وي د هغې مسؤلیت دی چې دې دپاره داسې لارې چارې وسنجوي چې هغوی وکولی شي په اسانۍ سره دا مشکل حل کړي. د دې دپاره خو دا ضرور دی چې د دنیا سره موږ رابطه ولرو، د دې دپاره خو دا ضرور دی چې موږ هماهنګي وکړو، دوستان پیدا کړو، د دوستانو کومکونه جلب کړو. د هغې په نتیجه کښې موږ خپل دهقان، خپل بزګر، خپل نور عام خلکو ته لارې چارې وسنجوو. معضله ډېره غټه ده او په اسانۍ نه کېږي، خو کښت زما له نظرې دومره مشکل کار بیا نه دی. که چېرته چون حکومت په ټول هغه باندې حاکم دی، دوی کولی شي په یو رښتیا که رښتیا د زړه نه وغواړي په اسانۍ سره یې د منځه یوسي. خو مواد مخدر په عمومي صورت یوازې په کښت پورې تعلق نه لري، دې نه نور هم ډېر شیان شته دي چې دلته اوس رواج شوي دي او افغانستان په ډېر غټ مشکل کښې اخته دی. طالبان کوشش کوي چې د نشه یي توکو د استعمالوونکو دپاره لارې چارې وسنجوي. بعضې اقدامات یې زما له نظر ډېر دقیق دي، خو بعضې بیا زه مطمئن یم چې نتیجه نه ورکوي. هغه یې دا ده چې تخنیکي مسایلو باندې بیا دوی هم هغه چې خاص مسلکي کسانو پورې اړه لري هغوی ورسره شته دي، خو ډېر کم، ډېر زیات نه دي. نو زما د نظره دا کار ډېر داسې وړوکی او آسان کار نه دی. امید دی چې د افغانستان حکومت د خارجانو سره ژبه پیدا کړي او د یو بل اعتماد جلب کړي او په ګډه سره کار وکړي تر څو په اسانۍ سره نسبتاً په اسانۍ سره دا کارونه مخته بوسي. په یوازې صورت به وکولی شي، خو ډېره به مشکله وي، اسانه به نه وي.
لخپل دواړو میلمنو ایوب رفیقی او ډاکټر ظفر څخه مننه کوم چې په نننی باس کې را سره ګډون وکړ، او له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې خبرونه مو واوریده. تر بیا د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422112411415. شمېره بیا وایم 00422112411415.